ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدې د خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونو کوو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې او هغه له دې پلوه چې د افغانستان حکومت مدني ټولنه ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسیدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د سولې په اووم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره چهار موضوع پیشرفت زیات کردیم.
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډیر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې د افغانستان له خاورې د نړۍ پر ضد به کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه کړې. موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربن کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرطونو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره ووزي. له طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په اومه پیل شوي او شپږ ورځې تر اوسه دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قل اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزي وویل دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دره غین او افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي طالبانو هغه څلوېښت تنه چې د دې ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ د برید او د دې ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې نیولي و خوشې کړی دي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن دوشنبې ازادي راډیو ته وویل دوی ټول مسافر دوی ټول یو ځای سره خوشی کړی دي. یو شمیر اثر شوی مخکې په هماغه اوله ورځ خوشی کړی او خپل کورونو ته ستانه شوی دي. د جوزجان امنیه قومندان لدی مخکې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو د اثر شو درې څلوېښت غړو د خوشی کېدو خبر هم ورکړی وو. طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې اثر شوي سرتیری په سیمه کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې شرط خوشی کړي چې بیا د امنیتي ځواکونو له لیکو سره به نه یو ځای کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د برېټانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په جبل طارق کې د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل طارق چارواکو د سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې چې دغه کښتۍ له تیلو سره د څوارلسو ورځو لپاره وساتي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان هم مخکې ګواښ کړی و چې که دغه کښتۍ زر خوشي نه شي په مقابل کې به یې برېتانوي کښتۍ ونیسي. د ایران دفاع وزیر حاتمی هم نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې تېره میاشت یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه چې ایران رانسکوره کړه هغه د دې پیغام ورکوي چې تهران به د خپلو پولو دفاع وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایران دولتي آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه زلزلې چې قدرت د ریختر په مقیاس 15.0 ثبت شوی نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د لکتر لګه څلورو کسانو د ټپ کېدو راپورونه ورکړل شوي او عیني شاهدانو لویدیزو خبري اژانسونو ته ویلي چې زلزلې د ښار په مرکزي برخه کې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړې او ځینې زړې په بشپړه توګه ویجاړې کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې مرکز د دې ښار په جنوب لویدیز 28 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د زلزلې وروسته د نورو ټکانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په 2003 کال د ریختر په مقیاس 6.6 زلزلې د ایران بم تاریخي ښار له خاورو سره یو کړ او 6000 کسان یې ووژل. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لېږدول کېدل. د تاجکستان د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې وویشلې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل، روغتیایي وضعیت یې خراب شو. ډاکتران توانېدلي چې دوه مسموم شوي بندیان وژغوري. د لوی څارنوالۍ دفتر وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند په دې نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې د نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستۍ ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ، بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکاره فرشته غنی مختار وړي.
مخکخی خزی
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګ کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخوا څلور کاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان ښځو، ځوانانو او ماشومانو د حقونو لسته راوړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته خرغلاس وایم، مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکوه او دغه برنامه ته مو راغوښتم.
راځئ پیل به ستاسو له نوي دندې وکړو. درک دارته وایي چې څومره وخت کېږي نوي دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخې ته راشئ؟
ډیره زیاته مننه میرمن غنی. ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې ما خوب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې کابل ولایت تر عالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوای سم د خزو جایگا یعنی د رهبری په کچه کې د کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې خزي کوای سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او خرول ولوبوي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدارت وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستیال په توګه ټاکل شوی یا کی وخزه د کابل ولایت د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستي، څه کار کوي؟
مننه. باید وایي چې ګر چې زه خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که ښځوي که سړوي هغه د انسانیت دید موږ ته ډېر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کلونه کلونه جنګ وپکې او متاسفانه یوه مرحله ټولنه ده، په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلون راوستای شي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی د کابل ولایت د مرستیالي په توګه باندې زه خپل وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوي سي او هغه مشکلات چې په خو دي مثلا نسوي کوي په آرام باندې ولیتا یا هم موږ همکار ماوین ته وایي هغه ماته دوی په ډېره اسانی باندې کوي سي ووایي او زه په هغه کې ورسره مرسته کوم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا کچیرته خزید رهبری په ساته کې وي دوی کوي سي مشکلات د ټولنې په خاتو باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسی کوي، اما کله چې د وی خزي په حیث باندې تخپل په یو ټولنې کې اوسېدلې وي او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلومي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوي سي چې د وی خزي درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یو لاره ورته پیدا کړي.
درنو اوریدونکو ته سم کولای شي چې په خبرونه کې وانډ وخلې د اړیکو شمیرې دي 0999 15 30 40 او 0982 25 55. هغه لګروال کراته وي چې د کابل ولایت ته ډیره میرمنې د کوم ستونزو لپاره مراجعه کوي او د ستونزې څنګه حل کوي، په تیر د خپل داندې په اړه کلک معلومات مونږ اوریدونکو ته راکړي.
ډیر زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثر ښځو ته ورکړل شوی، یعنی تقریبا په 10 ولایتو کې موږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت ده، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کونډي کې چې اوس مشورې ته ارشاد جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت شي. نو په دې برخو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروف دي او هغه اساسي مشکلات چې موږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډیر زیات مساعد ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زموږ ښځې صحي کلینیکونو ته د لاسرسي نه لري. اکثرا اوس هم په ډیری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه لا سورکی او یا هم خپل اولادونه لا سورکی. د غیر تر څنګه باندې د معرف مشکل زموږ لاساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالۍ د کابل کې د نامنی په وجه باندې انجینر سي کوي سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم کدي په ډیرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیات ډیر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونه ته دوی لاسرسي نه لري، او خصوصا په بعضی ولسوالیو کې چې موږ ابتدایي لیسې دي، ابتدایي مکتب دي او لیسې نسته، هلته نجونې ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره وي هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونه موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجنونو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره د پولیسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارفرینی یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینی نسته، یعنی اوس هم د دوی هغه تنهالاره د درآمد چې دوی کوي سي دغه طریقه په خپل پخو ودرېږي او کار وکړي هغه یا دا د چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي چې متاسفانه هغه هم یو ډیره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوي چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا چې دوی بعضی لاسي کارونه ولري چې هغه ډیر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو مونږ اوس ډیر زیات کوشش کوو ترڅو د کابل ولایت خصوصا د 14 ولسوالیو د کابل خزو لپاره د کارفرینی زمینی برابر کړو او هغه بعضی تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو تراوړو بعضی نمایشګاوي چې وي غوته رښت ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارفرینی زمینی برابر کړو.
بله، تاسو کوم ستونزې چې وخو دی وقتاً د یو هیواد په پایتخت کې دغه ډول ستونزو شتون ایوا لوی ستونزه ګڼل کیږي، خو د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نتن حاضر بلکې د کابل ولایت ټول رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي غوته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاد کړم مخکې موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي، یا هم ادویه نشته پکې، یا هم متخصص ډاکټران هلته نشته.
ستاسو ځواب ته راشو، یو اړیکه برا واخلو.
اتمنى
مهرباني وکړئ. څوک یې له کندهاره؟
زه تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم په ګیله چې جو روغ بایست.
مننه. کور ودان، نومو څه دی؟ غږ مو په سمه توګه نه لرو. فکر کوم اړیکه پرې شوه. مهرباني اغل ګروال.
او ما کلینیکونو ته اشاره وکړه چې اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یو غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لستنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یوه اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري خانوی چې هغه کوی سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کی، او هغه لازم امکانات چې ضرورت دي دی کلینیک لپاره هغه باید دلته ووسی. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د خزو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیات توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر تر مخکې نه ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او هغه امکانات چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي دوی ته وړاندې شوي دوی هغو ته لاسرسي پیدا کړي، او د خزو ته د تفریزایونو د رامنځته کولو په برخه کې موږ کار کوو. یو اساسي کار چې موږ اوس په دې وخت کې شروع کړی دی، یو ډیر لوی حمایوي کمپلیکس د ښځو لپاره په کابل ولایت کې جوړیږي چې دا د شکردرې پولیسوالي کې هم د اوسې کار جریان لري. دا حمایوي کمپلیکس هم هغه ښځې په دې کې اوسېدلی شي چې دوی پس له زندانونه کله چې دوی ازادېږي او دوی کورنۍ ته بېرته رجوع نسي کوي، یا د دوی کورنۍ دوی نه قبلوي، یا هم هغه هلته د ماشومان لپاره هم یو حمایوي کمپلیکس ده چې هغه ماشومان چې مثلا میندې په زندانونو کې دي د دې لپاره چې دوی تربیه خراب نه سي دوی حالت ساتل کیږي. او درې پرسنټ
یو اړیکه به هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، بیا مخ راغلاست.
مننه، شکر، خیر. ما نظر خدای دې سوزه پات باندې دلته په افغانستان کې چې سوزه تلې خان دې جوړته ودی، علي خان جوړ کړی، هغه زموږ دغه سیاسي او زاده چې د سیاسي الزام خراب ده، نو شود تا خان جوړته ودی. ځکه زموږ شي دی د یو فشار د یو داسې عالیه د پاره خارجي او سیاست ته شم سیاست د پاره، نو زما دغه شود دی چې دا اوس سیاست مداران دي سیاست ته راوتل چې باید مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل غږ قوت کړي، خپل د حقوقو دفاع وکړي، چې نور ښځو ته لار هوارې کړي او نور ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب په بحث کې، سیاست په بحث کې، په ټولنیز بحث کې خپل فعال څرګند ښکاره کړي او نور ښځو ته خدمت وکړي. نو دغه شی چې زموږ غوښتنه ده ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د ښځو په اړه مبارزه وکړي، او د شوم سیاست څخه د فشار غالیا څخه چې د سیاستمداران د ښځو څخه استفاده کوي دغه علامه ته جواب ورکړي.
ډېره مننه. ژوندی اوسئ. اغلی ګرول رضی ستاسو مخکنی دند تر شو ډیر زین کې مندند تر سره کړی دی مونږ ورې دلی تاسو راته وای چې چیرته به کوم برخه کې
ډیر زیاته مننه اغلی غنی ما پخوا بلدی چې لپندونه فارغه شویم ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی دی یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی دی او د هغې تر څنګ مې څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی له امنیتي او دفاعي ارګانونو سره مونږ تقریبا درې کال کار کړی دی چې هلته مونږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي ما هم د ټرینری په صفت له دوی سره کار کړی دی او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې مونږ کار کړی دی او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وضعیت د بهبود په برخه کې هم مونږ ډېر زیات کارونه هلته کړي دي د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې مونږ بعضې کارونه کړي دي بعضې میداني تحقیقاتونه مونږ ترسره کړي دي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې او د هغې تر څنګ زه د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یوه انجیو ده مونږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفنینی په برخه کې کار کوو چې زه هلته له دوی سره هغه د یو پارټنر سینیئر پارټنر په حیث یعنی مونږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې او د کارفنینی په برخه کې مونږ دوی سره کار کوو
د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو په دفتر کې مو دند څه ده خو ایواړی که به تر حق مخ کې راوخلو و وګورو چې څوک دی کوم ځای څخه مهرباني وکړئ بلی غږ مو اورئ کومون کوم بیا هم اړیکه پرې شوه مهرباني په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دند څه ده او په کومه برخه کې وسال ته کار کوئ
ډیره زیاته مننه زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم یعنی زه هغوی سره د رهبریت برنامې دي چې مونږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعاتو څنګه په هیروشیما د جاپان کې مونږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته دغه برنامې د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کو نه وم او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم
دا ډیرې خزي انجونی دي کنه هلکانو انجونی
دا برنامه مختلفه ده هم د انجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په خو په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاصه د رهبریت برنامه صرف د انجونو لپاره او د خزو لپاره هغه خزي چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتی مؤسساتونه او پانتونونه دوی تقریبا شل یا دیش میرمنی راټولې او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسی پکال کې
که د دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ هغه ته مو ډیره کار د خزو د قضایي سره وکنه یوازې هغه امنیتی برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی همونږ د خزو په بخش برخو کې کار کړی دی او ما د غې تر څنګ باندې په د بشري افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ اکثرا میداني تحقیقات تر سره کړی او د غي راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سټ کې او په پانه کې شته او د ښځو په څنګه کې هم مونږ اکثرا قضایي سیړل دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم چې شکایت وسیدل یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم مونږ سیړل دي
ولایتو ته مسافرونه درلودلي کوم ولایتو ته تللی
دقیقا مونږ اکثرا ولایتو ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفرنامه درلودلې دي هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته ده غولایتونه دي چې ما سفر ته کړی.
کله غزنی ته هم تللی؟
و غزنی ته اکثرا زم زکه چې هغه اوس مونږ وطن ده، نو بلې و غزنی ته هم سفر نه کړی.
په غزنی کې د خزستون چې دی ډیری وخت په غزنی کې د نن چې کومې خزي اوسېږي هغه د ډیر ستونزو نه خالو سره مخ وي، او دوی شکایت کوي چې دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او پاړه یې داد خاینه د شبی.
متاسفانه ما مخکې هم په ولزل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي، یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ ټولنې متاسفانه هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري، اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته نامنی ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالی اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، نو هلته د ښځو مشکلات ډیر زیات دي. هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالی کې ګیرو ولسوالی چې خپل دغه ولسوالی هم هیڅ د نجونو مکتب حتی د لیکانو مکتب هلته شتون نه لري، د نجونو خو هیڅ نسته، کلینیکونه هلته هیڅ نسته، او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسی ده یا تعلیم تربیه ته لاسرسی ده، دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسی نه لري.
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلی چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي؟
دقیقا مونږ لایغه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلی، ځکه چې غزنی له مرکزی ولایت څخه شمیرل کیږي، او زه چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول، نو مونږ غزنی ولایت هم دموږ د پوښښ لاندې ولو، ما هلته هم سفرونه کړي، ورکشاپونه هم درلودلی، او بعضې قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجه په بخش کې هغه مونږ څېړلی دي.
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو هغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو، بیا به ستاسو ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
محمد غوث منصور د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم.
الله هلمند ښه راغلی، مهرباني.
دا غوښتنه لرو د ښځو حقوق دې تر څو لاندې سویږي، ځکه زموږ په افغانستان کې ښځې ډېرې زړېدلې دي، که زموږ خوندې کونډې شوي دي، زموږ خوندې اعتمادې شوي دي، زموږ خوندې بې وروره شوي دي، ډېرې زړېدلې دي. زموږ ښځې باید اتفاق سره وکړي، د دې باندې یووالی وکړي، که چېرې زموږ آواز پورته کړي نو انشاءالله امید شته چې ولس دولت او رایت به د ښځو آواز واوري. انشاءالله که خدای سوله راایستل هم دغه ښځې راایستلی شي، ځکه ښځې ډېرې حقدارې دي، ښځې ډېرې ځورېدلې دي، ورور یې د لاسه ورکړی دي، پلار یې د لاسه ورکړی دي، خاوند یې د لاسه ورکړی دي، ښځې ډېرې ځورېدلې دي.
ډېره مننه کوروا ده. په غزنی کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، یا مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، دوی ته د دې کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کیږي، نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوي او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربینه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي او یا خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوري.
بله، ځینې وخت سره چې مونږ خبرې کړې هغه ویل چې په غزنی کې ان هغه امیرمنې چې د سرطانی ناروغي سره هم مخ کیږي روغتون ته نه وړل کیږي، تاسو فکر کوئ هغه ته د اصلي ستونزې څه ده؟ آیا روغتونونه نشته، کلینیکونه نشته، کنه ډاکټران هلته خپل دنده سم نه ترسره کوي؟
په غزنی ولایت کې هغه اساسي مشکلات ما مخکې مول چې امنیت ده. هلته پر دې چې امنیت نسته اکثر ولسوالي اوس هم د طالبانو په لاس کې دی او هغه متاسفانه دې ته اجازه نه ورکوي چې دولت هلته خپل خدمات وړاندې کړي او یا هم کلینیکونه جوړ کړي چې خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي. نو حتی اکثرا ښځې نه حتی د ولادت په وخت کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی شفاخانو ته ولاړ شي او یا کلینیکو ته ولاړ شي. نو هغه اساسي مشکل په غزنی کې امنیت ده چې که امنیت راسي شاید دا وضعیت بهبود پیدا کړي. او بیا په ښار کې که موږ وګورو په ښار کې سته بعضې کلینیکونه او شفاخانې شته چې متاسفانه هغه معیاري نه دي او هغه لازم امکانات چې باید اوسي هغه شتون نه لري.
په خپله د خلکو ستونزه څومره ده؟ څومره په خپله د هغوی هغه کلتوري ننګونې د دې سبب شوي چې ډیری وخت د ښځو پر وړاندې لارې ډب شي؟
هغه کلتوري ننګونې هم اساسي لامل د امنیت ده. پر دې چې هلته امنیت نسته نو دوی ته هغه دې زمینه هم نه ده برابره سوي چې مثلا خلکو د ذهنیت سازي وسي. که چیرته امنیت راسي نو مطمئنه نو کار وسي، مثلا که په ولسوالۍ کې مکتبونه فعال سي، استادان ناسي درس ورکړي، کلینیکونه فعال سي، هلته وګوري چې ډاکټران کله چې کار کوي دوی ته څومره فرصتونه برابرېږي او څومره اسانتیاوې دوی ته رامنځته کېږي، کله چې یو سړک ورته جوړ سي او دوی وګوري چې هغه سړک نه د سړک له لارې دوی څومره مشکلات حل کېږي، شاید دوی خپله بیا همکاري وکړي له دولت سره او هغه غیرتي ننګونې چې وي هغه هم صرف د دې اساسي عملیې دا ده چې دوی ته هغه زمینه نه ده برابره سوې تر اوسه پورې، یعنې دوو خلکو سره کار نه ده سوی، پام نه ده ورته سوی. متاسفانه په هره ټولنه کې چې خلکو سره کار وسي، توجه ورته وسي، هغه ټولنه کې سوکه خپله تغییرات راځي او د خلکو ذهنیتونه تغییر کوي. اما که چیرته کار ونه سي نو په دغه حالت باندې پرېښودل سي دقیقا چې خلکو ذهنیت هم تغییر نه کوي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسې ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوي نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې اموزشي برنامې درلودلې نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه ولو، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هلته زموږ ولو چې هغوی اکثره نسوای کوی لرې ولسوالي ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نا زړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې موږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه او بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته ډاډ وړو او کوم خاص ستونزه موږ نه درلې.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفر نلری کورنۍ هم ځینی مخالفتونه خی، تاسو سره کورنۍ چلن څنګه مخالفت کله نه خو ده؟
زه په دې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونو اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ پوهیږو زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره، اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړی یم او همیشه که داخلی سفرونه او که بهرنی سفرونه او دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکم او خپلو خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرنو نامو یادونه وکړه، کومو هیوادونو ته تللی یې؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره کړی تللی؟
فرق کوي، اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم ویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفرونه.
هغلته توپیر لیدلې د افغان خزو او هغه خزو ترمنز چې راوت لید د باندې کار کوي هغه میرمن چې دلته هم کار کوي په بیل بیل څنګه کې
دقیقا ډیر زیات توپیر ست
فکر کوم یو اړ کلر راو به خلو مهرباني وکړئ څوک لکم زی څخه
بلې سلام علیکم
علیکم سلام څوک لکم زی څخه واړی کني ولې د خوست ولایت خراغ د غنګ سمن راځي موقعیت د ښه او مهرباني
خدوسره مشوره جرګي مرګي کړی دي چې نو مو په پښتنه نسکي دا غه ده چې اوس د نن پولیس ولې کې کامل اسکان یې فل زلالا جنګي غلا او تری دي شپه سمنا اها
کومه ولس ولې
زازي میدان دی ولس ولې
زازي میدان ها مهرباني
نو دا څوک کوم چې دې دغه په اوري چې مو د خدمت مبارزه کوم خدو حقوق نو ته دې کې خو دغه څوک نه وساتول که جوړه شوې ده مریسي امیرو ستره جوړه شوې ده نو مو دا پښتنه ده چې دا پښتنه ټول چاته خدای دې نو کې کړی دې کړی دا تاسو په واسه په درښت کې شته لا نه هي که چې کېږي هغه بس په ټول ملي نه کېږي تر سره کېږي بل بس ته چې غریب سړي له نور کا دې فري له ورته دې کې هغه په کور مو ته دا پښتنه دې مېرمنې نو سلام
مننه ډیره زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه د کړی او هلته ما کار نه د کړی مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د خزو مشورې اخلو مونږ کابل ولایت کې د خزو شوراګانې درو په 1400 یو کې چې هغه زموږ په ټول برنامه کې ستا او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکم او د دوی نظریات وروړل سي او واردل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لار پیدا سي او د خوست ولایت کې باید وي چې هلته زموږ همکار میرمن انجینر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه تلسته او مطمئنم چې هغه به د پکتیا ولایت خزو مشکلات او ستونزو ته په خټو غره سره کار وکړي او اقدامات وکړي
بله تاسو فکر کوئ ولې لخلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې خځې چې په خارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غوریدونکو ویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناست دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده د غستونزه په ټولنه کې
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چلی په غو باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نه امید نشي نو کوي چې خپل اهداف ته ورسیږي که خزوي کسړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده موږ ته معلومه وي چې موږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی شو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې حده تر دې ځایه پورې رسېدلې یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت که چیرته میرمنې د خپل پلرونو لخوا او د خپل ورونو لخوا د خپل خواندانو لخوا حمایت شي اعتماد پی وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتمان کوي چې ځانته هغه خاصه ځای چې په ټولنه کې کوم چې دی غواړي هغه لاسته راوړي او کوم چې دوی د هغې لیاقت ولري او زه خپل د دې خبرې ډیر زیات مخالفه يم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو خزي راولو ټولنه ته او یا وظیفه ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو نه بلکې باید خزو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړي چې تر څو دوی ځان ثابت کړي او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپل توانایي وخی او وایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوي چې په ټولنه کې تغیر راوړو نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت که چیرته دوی حمایت سي دوی کوي سي چې خپل ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسي پیدا کړي
بل تاسو لستونزو او ننګونو یادونه وکړه تاسو پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي څومره په سختۍ وتوانې دي چې دغه ځکه چې ووسی دغه ځای ته ورسیږي.
هغه اساسي ستونزې چې زما پر مخ متاسفانه هغه زما غ جنسیت پر دې چې یو خزایم او زموږ ټولنه کې د خزو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات ده. زه خپل لوی پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ماته تر دې ځای راکل ډېر زیات سخت و پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې خزینه باید ډیر زیات درس وای یا پانتون ته ولاړ سی او یا همکار وکړي. اما خوشبختانه ما وکوي سو چې د دوی نظر ته تغیر ورکړم او دا ورته ثابت کړم چې نه کچیرته مونږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی مونږ کوي سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. نو یعنی ما وکوي سو چې خپل نور خويندو ته خپل کورنۍ په خاصه توګه باندې جون ته غلار هم ورکړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پانتون ویلې او نه هم د کار زمينه ورته برابر کړه او نه هم اجازه ورته ورکول کړه. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابت کړ چې نه که مونږ غواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلان له خوا د پرونو له خوا حمایت شوی یم نو مونږ کوای سو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد وي. نو بیا هم زه پخانی خبر تر دم چې هغه اساسي مشکل چې ما په مخ باندې او هغه زما د جنسیت مشکل وو چې بیا هم په هغه کوشش باندې چې ما وکړ او پر دې چې زه هیڅ کله نا امید نشم. یعنی په هر برخه کې کوي مشکلات شتون لري اما کچیرته نا امید نشو او خپل مبارزې ته ادامه ورکړو موږ حتمی کامیابیږو.
بله د جنسیتي تبعیض سره په د کور بهر هم کله مخ شوی په اداراتو کې چې تاسو کار کړی دی یا ځینی ځای ته چې د دندې لپاره تللی یې؟
خوشبختانه زه باید ووایم چې نه ما تر اوسه داسې مشکل نه دی لیدلی ګرچې ما چې کله له اول نه شروع کړ له کورنۍ نه لږ ذره مشکلات ما درلودل پر دې چې تر څو دوی زه حمایت کړم او دې ته حاضر شو چې ماته اجازه راکړي زه ولاړ سم کار وکم پر دې چې دوی سره هغه بس نگرانی وي ولې چې یو انجلۍ کله چې موږ پرېږدو چې د کورنۍ باندې ولاړ سي او دا کار وکړي آیا دا موږ ته کوم مشکل جوړوي که نه جوړوي. دوی ته قناعت ورکول زما هغه اساسي چالش وو چې الحمدلله زه په هغو کې کامیاب شوم. اما کله چې زه راغلم د کار محیط ته او ټولنې ته نو هغه زما خپل اعتماد په نفس او هغه جرأت چې ما درلودل هغه ما سره ډېره زیاته مرسته وکړه چې هغه هم زه بیا وایم چې ما له هغه حمایت نه لاسته راوړی چې زما فامیل ما سره و. نو کله چې زما په نظر هره مېرمن خپل په اعتماد په نفس باندې کار وکړي او ظرفیت ولري او با جرأت وي نو دا له هیڅ کوم مشکل سره مخ ته کېدای نه سي او کچیرته کوم مشکل سره هم مخ سي دا کوي چې په ډیر اسانه توګه باندې هغه حل کړي او له غي سره مبارزه وکړي. اما کچیرته متاسفانه موږ خپل ظرفیت ونه لرو لازم او هغه لازم اعتماد په نفس ونه لرو او یا هم بجرأت ووسو نو وو ستا چې باید ډیر زیاتو اکثرا ما لیدلې چې اکثرا ما حتی خپل دوستان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي او د هغه اساسي عاملونه هغه د ظرفیت کموالی ده چې متاسفانه کله چې موږ خپل په خپل ځان باندې باور ونه لرو نو موږ مجبور یو چې د نورو هغه خبرې ومنو. اما که چیرته خپل انسان په خپل ظرفیت باور ولري او د توانایي په وجود کې وي چې خپل خپل کار وکړي او مبارزه ته ادامه ورکړي نو انشاءالله حتما کامیابیږي.
بلې څه ډول کورنۍ دې ته قانع شي تر څو نجونې تعلیم ته پرېږدي زده کړو ته پرېږدي او کار کول ورته یوه لویه ننګونه ونښي؟
دا یو ډیر سخت پوښتنه ده د کورنۍ
کوم لار نه چې تاسو استفاده وکړه څه ډول مو قناعت ورکه؟
بله ما خپل چې کله چې له ټول سم سم نه فارغ شوم ما غوښتل چې پانتون ته امتحان ورکم ما متاسفانه فامیل نه را سره مناله.
فکر کوم اړیکه لرو ځواب وکړو. مهرباني وکړئ
سلامونه احترامات نه کې دې جگړه دې شروع کړ کوم کې تاسو باندې تا وایم.
علیکم سلام څوک له کوم ځای څخه؟
ملنګ جیګلو خوستنه.
ملنګ له خوستنه؟ هو ښه خلاصت. مهرباني پوښتنه لری که نظر لری؟
پوری په افغانستان کې رښتیا د چي کور وشولو باندې د سګنستر کې نه پټوي پوښتنه کوم اصلي ورونه چې افغانستان کې ډیر کور وشو اوس وخت کې یو خبره چې د کوم خور خبره وکړه د برنامه کې دی پلي کوي او دا برنامه په افغانستان کې سری په ولایتونو کې په مرکزونو کې پلي کوي. هغه ولر ضرورت یې درلود چه مشکلات که دی ستونزی که دی غیر دی پر هیچ گاور نرخوان و بل پا افغانستان که دومره بودجا رو قلال از دیغ پورا اگه بودجا چی پا سایی کلکت رو گذلی وای یا با دیر ستونزی نوی خو افسوس خبره دادو شد دا بودجا پا مرکزو که پا ولی پا دیلی ولی گذلا نمو دی رای خیان دی بودجی ایدار شدی نو برخمانی وای بلا خبره دار اختیادو شد تاوی موکی ایلو موکی کشش وکی لو مقصد د منظور تر رسیدایش
ډیر مننه له خغلی ملنګ څخه مننه کوم. بیا هم دغه پوښتنه مطرح کیږي چې ولې دغه یو نظر موجود وي د خلکو سره چې ډیر کار مرکز ته شوی، آیا واقعیا هم داسې شوی دی؟ تاسو چې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی څه مو لیدلی؟
فکر کوم چې د مرکز په کچه باندې کار تک مونږ وایو او په اکثر ولایاتو کې ما مخکې هم ویل چې د نامنی په سبب باندې دوی ته ډېره زیاته توجه نه ده سوي، یا متاسفانه د هغه مسؤولینو د بې توجهۍ په اساس باندې دوی مشکلات لري اوس هم. اما په سیمه ایزو اداره کې
مرکزی اداراتو
که
نه ده بهربانی خیر تس کولش یوبونه استفاده وکي. از فکر کوم ملمنه استونی
مننه په محلی حکومتداری کې باید وایي چې مونږ ولسی تړون لرو چې دغه په اساس باندې د خلکو د ضرورتو په اساس باندې هغه پروژې چې هغه تطبیقیږي، نو خلک په هر ولایت کې کوي چې دوی د ولسی تړون په اساس باندې د خپل ولایت والیانو ته او د ولایت دفتر ته مراجعه وکړي او هغه خپل لازمي کومي پروژې چې دوی ضرورت لري په خپل ولسوالیو کې هغه دوی ته وړاندې کړي چې په غوباندې کار وسي او هغه پروژې د دوی په ولسوالیو کې تطبیق سي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ خپل نظر سره شریکې پوښتنې هم مطرح کړئ. خو اغلی ګروال دا پوښتنه مو ځواب یې البته پاتې شو چې تاسو د خپل کورنۍ د ستونزو په اړه ویلي او دا چې څنګه مو قناعت ورکړ چې ستاسو کار ستاسو تعلیم عادي چاره وبولي.
مننه ډیره زیاته. باید وایو چې په دې برخه کې هغه د اعتماد رامنځته کول ډیر زیات مهم دي.
فکر کوم بیا هم اړیکه لرو، ځوابونه ډیر کله پات کیږي او اړیدونکي اړیکه نیسي. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
سردار محمد پلچرخي
نه تاسو سره خبرې. سردار محمد له پلچرخي څخه مهرباني.
اول څه دا وایم چې نه باندې کوم نه مې نه خوځېرم مننه کوم کوریا باد خدای دې خو سره وکړي خدای دې نور نعمت ورکړي چې دا راشي چې دې راځي کې او رمانو په مقابل کې ودرېږي، یعنی د شپږتنو په مقابل کې ودرېږي، هغه وطن ته خیانت کوي یا خو په مقابل کې دوی ودرېږي. خو خونه مې دا بګې دې راغله دي په منځ کې د دوی په خبرو کې چې دا ټولې خبرې ټولې ښې وکړې. خو یو دا مې موږ د وطن مهاجرینو په باره کښې خو نه ویلې چې دا یو بل وطن ته تلي بل بل وطن ته تلي، دا وطن خو به لرې وطنو باندې شته کېږي، دا خپل وطن کې یو ولایت نه بل ولایت خیمو کې پراتې دي، ډوډۍ نه لري، وږي دي، نه لري، پلاستیکونه ټولوي، خیرات ټولوي، په لاره کښې ولاړې دي، پېغلې پېغلې دي، مونږ خیرات ولوي، موټرو شیشې پاکه دي. دا یوه ګیلم داتې نه راغله چې دوی ټکېټ ونه ویلې، بله ګیلم داتې نه راغله چې خورې ته ګوره ګیره ته تللی دا اوس ملګرو ملتونو په داس په بشر ټولنه کښې دي. تا د دغه سولې باره کښې تا هېڅ پیغام کېږي نه که چا ته چې دغه سوله ولې زمونږ وطن ته په کوم دلیل نه راځي، ولې نه را څنګه انسانان کوي سوله هم انسانان راولي. وسلام په احترام خورې، ډېره مننه خورې تاسو.
تاسې د ملګرو ملتونو سره هم کار کړی او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې مو آیا د هغو سوالګرو ښځو په اړه هم کار وکړه چې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي، لکه څنګه چې دغه اوریدونکي ورته اشاره وکړه؟
بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارونه ډېر مشخص دي او هلته متاسفانه مونږ په دې برخه کې کار نه ده کړی، ځکه چې دا د دولت له اساسي وظایفو څخه شمېرل کېږي. او په کابل ولایت کې باید وایم چې په دې اړه باندې ما په اول کې اشاره ورته وکړه چې مونږ یو ډیر غټ کمپلیکس باندې کار کوو چې هغه د کمپلیکس کار هم شروع شوی ده. هلته په درې برخو کې میرمنې ساتل کیږي. یو ما مخکې اشاره ورته وکړه، هغه میرمن چې د زندانونو نه آزادیږي او د دوی کورنۍ متاسفانه دوی بیرته نه قبولوي او دوی دې ته اړ کیږي چې یا خدای نه خواسته په ګدایي لاس پورته کړي او یا هم د قاچاق متضررین کیږي او لسګو طریقه نه دوی ته بعضی مشکلات پیدا کیږي. نو موږ دې کمپلیکس کې هغه ښځې حمایت وو د هغې تر څنګ باندې هغه ماشومان چې مورانې په زندانونو کې وي هغه ماشومان لپاره هلته ځای جوړیږي. د هغې تر څنګ باندې هغه ښځې چې مثلا له کورونو نه فرار کړی ده او بیرته دوی فامیلونه دوی نه قبولوي، هغو ښځو لپاره هم دوی ته د سواد موزي او هم دوی ته د کار افرینی زمینه برابرېږي. او د هغې تر څنګ باندې زموږ اساسي فوکس هغه ښځو باندې ده چې دوی ګدایي کوي او په سړکونو باندې کار کوي او هیڅ حمایت نه لري. نو دغه ښځې به په هغه کمپلیکس کې د حمایت تیګه، یعنی دا یو ډیر لوی کمپلیکس ده چې د کابل ولایت په کچه باندې جوړیږي او ټول کابل ولایت موږ هغه متضرر خزي چې وي په دغه کمپلیکس کې حمایت وو چې ان شاء الله د دې کمپلیکس کار شاید په راتلونکو دوه کلونو کې تکمیل شي. هم د اوسې کار شروع شوی ده، په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري. نو موږ امیدوار یو چې زرت زره کار خلاص شي او موږ کوی چې دغه خزي هلته حمایت کو، پر دې چې موږ تر اوسه پورې هم حتی په پایتخت کې داسې یو ډیر لوی کمپلیکس چې هلته خزي حمایت نه دی درلودلی. بعضي حمایوي مرکزونه دي چې هغه شخصي دي او هلته تر وخت پوری خزی ده ساتل کیږي او حمایت کیږي، اما بعد لغو دوی متاسفانه پر دې چې ځای نه ورته لري هغه له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې اکثرا یا د قاچاق سره مخامخ کیږي چې له دوی نه ناوړ استفاده کیږي. نو موږ هڅه کوو چې دا کمپلیکس جوړ شي، نو په دې کې انشاء الله د خزو اکثریت مشکلات حل شي.
بله، دغه کمپلیکس چاري به د امن خونو ته ورته وي کنه توپیر کوي؟
نه نه، د دې کمپلیکس چاري خپل کابل ولایت او د کبه خزو وزارت په ګډه توګه باندې بد دي کمپلیکس چاري په مخته وړي.
تر اوسه ودانۍ او ساختمان نه دی جوړ شوی.
د ساختماني کاري جریان لري. زمکه ورته خپل کابل ولایت شکردري ولسوالۍ کې موږ زمکه ور کړې ده د کمپلیکس ته او ان شاء الله زر تر زره به د ودانۍ چاري پیل شي.
بله، بیا هم راګرځوغه په خوني پښتني ته چې د جواب پته مې
او پخانی پختنه. بله، او پر دې چې موږ څنګه کوای سو کورنۍ ته قناعت ورکړو چې انجونو ته اجازه ورکړي ترڅو درس وایي او کار وکړي، ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې لاړې شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. یعنی مثلا د مثال په توګه زه وایم سم چې که چیرته کومه ښځه خپل درس نه ویلې، تعلیم نه کړی او خدای نه خواسته د دې پلار نه وي ورسره یا هم ورور سره نه وي، نو موږ باید فکر وکړو چې دا بل څنګه سره نوښت سره مخامخ کیږي په ټولنه کې. یا هغه خزه چې مثلا خپل تعلیم ونه لري او خپل ونه کوي سي چې د خپل ځان او یا هم د خپل اولاد سرپرستی وکړي او هغه په غاړه واخلي، نو دې سره که خدای نه خواسته خاون نه وي یا هم پلار نه وي یا هم ورور نه وي، دا به څنګه سره نوښت سره مخامخ کیږي پاینده کې. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له او خپل لورګانې له تعلیم نه کینه او دوی ته اجازه ورنکړو، باید یې ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا ته باقی دي او مسولیت په څوک لري.
په خپل تاسې کله چې کورنۍ کې لستونځي سره مخ شوي، آیا ورسره خبرې مو وکړې، قناعت مو ورکړ کنه، ناراض شوي او ځینې نورې لارې چارې مو ونیولې تر څو هغه یې راضي شول دي ته چې تاسو کار مو وکړي، تعلیم مو وکړي؟
زما په نظر د حل د هر مشکل د حل اساسي لاره خبرې دي. موږ د خبرو له طریقې کوي سو چې هر مشکل حل کو. او ما خپل هم ز سوز لیکین سم خپل پلار سره مي خپل ورونو سره مي د خبرې وکړي او ورته ومه ویل چې څومره مهم ده چې تعلیم وکړم او درس وایم او خپل ځان ته خپل سنوشت خپل لاس باندې تعین کړم. نو دا خبر ولر ما وکوي چې دوی ته قناعت ورکړم او زه مطمئنه یم چې ان شاء الله زموږ په افغان ټولنه کې ک هر پلاوی او هر روروی چې کوم منطقي توګه باندې فکر وکړي دوی د نتیجې ته رسیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل څومره مهم ده او څومره ارزښت لري په ټولنه کې.
تاسو بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې د امنیتي سرتیرو د ژوند کېدو یا د حقوقي قضیو ته پاملرنه کوله یا هغه مو څېړلې جدي ستونزې د هغه خوځې چې په دې لیکو کې کار کوي کومې وي او څومره ورته پاملرنه کېدله؟
متاسفانه د هغه خزي چې په امنیتي دفاعي ارګانونو کې کار کوي هغوی ډیر زیات مشکلات درلودل. هغه اساسي مشکل د دوی دا و چې دوی ته هغه لازم صلاحیتونه نه ورکول کېدل، یعنی اکثرا پر دې چې دوی خزي دي او د دې توانې نه لري چې البته هغه نظر چې له دوی سره نه لري چې دوی کار وکړي او هغه رنګ چې سړی پولیس کوي چې له وطن نه له خاورې نه دفاع وکړي دوی وکړي، نو هغه اساسي مشکل په دوی باندې د نه باور شتون او د غیر تر څنګ باندې ازار وضعیت دوی اساسي مشکل و چې اکثرا متاسفانه زمونږ هغه خويندې چې په امنیتي او دفاعي روغانونو کې کار کوي له دې مشکل سره مخامخ دي او زمې هل سي ترڅو نورې ښځې هم دې ته تشویق شي چې له امنیتي او دفاعي روغانونو سره کار وکړي او د خپل وطن خاورې د دفاع په برخه کې دوی هم ونډه واخلي.
بلی، تسویل په امنیتي ارګانون کې په خزو ډیر کله باور نه کیږي، دغه د باور ستونزې بلی رامنځته کیږي په افغانستان کې ډیر کله. په ځینو نورو ادارو کې هم لیدل شوی دی چې خزو ته په لوړو څوکیو کې اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د تر سره کې ځکه امکان لري چې دغه دنده تر سره نشي کړی.
متاسفانه غساسي مشکل دا ده چې خزي زموږ په ټولنه کې همیشه شاته پاتې شوی دی، یعنی دوی ته د تعلیم زمينه نه ده برابر سي. په هغه وخت کې چې یا هم زمينه نه و جنگولو، هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې هلکانو په هر توګه چې خپل درسونه مخته یوړل، اما متاسفانه خزو ته د زمينه ډېر زیاته کمه او بیا د ظرفیت سازی برنامه دوی ته ډېر زیاتې کمی ولی. نو هغه دوی فکر کوي چې هغه خزی چې پخوا شاته پاتې شوی دی نو شاید اوسونه سي کوي چې هغه ظرفیت یې نه لري چې دوی راسي او کار وکړي. اما خوشبختانه چې په دې اواخرو کې مونږ اکثره داسې خزی لرو چې هم توانایي لري او هم ظرفیت لري چې دوی کار وکړي او خپل ځانونه ثابت کړي او په برابر توګه باندې د سړیو سره برابر دوی کار وکړي او هر هغه کار چې زمونږ ورونه کوي سي. خوشبختانه چې په دې وخت کې زمونږ خويندې هم کوي سي چې هغه کار نه مخته وسی.
ولایت ته چې موږ کله سفرونه درلودل توپیر راغلی دی، خواله راغلی دی د ښځو په وضعیت کې یا که لا هم ستونزې پر وړاندې زیات شوې دي؟
د ښځو په بعضي ولایتو کې وو بعضي به بدون شته دي، اما متاسفانه په اکثر ولایتو کې اوس هم وضعیت هغسې ده او حتی بدتر سوی هم ده. مثلا د بلګې په توګه غزنی ولایت چې هلته د ښځو په وضعیت کې متاسفانه هیڅ بدلون نه ده راغلی، مثبت بدلون، او اوس هم ښځې له یو شمېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته.
د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو چې د کابل ولایت مرستیالۍ یا داسې نورې میرمنې چې په رهبریت کې کار کوي دوی څه کولی شي، څنګه دغه ستونزې حل کولی شي حتی که د یو ولایت په کچه هم دوی کار وکړي؟
زما په اساس زما خپل اساسي هدف ته د چیزو په کابل ولایت کې ښځې سره منسجمې کړم او دوی ته منسجمې برنامې جوړې کړو. ما د څورلس ولسوالیو ښځې هغه د ښځو شوراګانې چې موږ لرو د هغو شوراګانو له طریق نه تقریبا 10,000 ښځې موږ سره منسجم کړې دي او بیا په دغو ښځو کې موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه بعضې برنامې چې دي په خاصه توګه دوی ته هغه اختصاص ورکړو. ولی سب ډېره خاصه توجه لري د ښځو د وضعیت د بهبود په برخه کې چې مثلا موږ هغه بعضې بورسونه چې دي ښځو ته اختصاصو په دې چې دوی ظرفیت لوړ لاړ شي او دوی وکوای شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي. د هغې تر د کارفرینی برنامه بازی مونږ دوی ته لرو چې دوی وکوسی هم ځانو ته او هم بازی نور خزو ته د کار زمينه برابر کړی. نو مونږ فعلاً کوشش کوو چې دوی سره رامنسجم کړو، راټول کړو، ځکه چې کله چې دوی یو واسي یو غکسي دوی کوسی چې خپل حقونو نه دفاع وکړي.
د بورسي موضوع مو چې یاد کړه دا څنګه د بهرنی هیوادون تلیکل کې کنه همدلته په دنن افغانستان کې ورته زمينه برابرې
هم په داخل کې او هم د هیواد نه بهر په داخل کې مثلا اکثرا زموږ خويندې ستچ ډیر زیات په ظرفیت دي اما کله چې دوی له مکتب نه فارغېږي متاسفانه دوی په اقتصادي لحاظ نه د دې توانایي نه لري چې خپل تعلیم تحصیل ته ادامه ورکړي نو موږ په داخل پانتونو کې دوی ته د دې زمينه برابرو چې دوی راسي حالت درس وایي او هم د هیواد نه بهر کله چې هغه خويندې چې ظرفیتونه لري او کوایسي چولار سي حالت درس وایي موږ کوشش کوو چې بعضي بورسیو کې د دوی د ظرفیت په اساس باندې بعضي مثبت فعالیتونه ورته په نظر کې ونیسو
دا غوښتي چې د ول انتخابيږي
دا هغه موږ د هر ولسوالۍ کې د خزو شوراګانی لرو چې هغه د خزو شوراګانی موږ ته بیا د خزیره معرفي کوي
هغه د خزو شوراګانی هم د کابل ولایت تر کنټرول لاندې دي
بله واه خزي شوراګانی له خزو چارو وزارت سره ثبت دي اما کابل ولایت کې دوی د رضاکار په توګه باندې کار کوي له موږ سره او دوی هغه ټول د پولیسوالۍ کې زموږ په نمائندګۍ باندې د خزو د وضعیت د بهبود لپاره کار کوي
تاسو په خپل په پای کې په لندو کې راته وایي چې د الف افغانستان مؤسسي او د ملګرو ملتونو له ادارې سره چې تاسو کار کوي آیا حق الزما په بدل کې کار کوي کلم رضاخاره تورګه هم کار کړی دی
له الف افغانستان سره په ځکه تورګه کار کوم دا یو ډیر غټ نه ده چې تقریبا یو سلو کار کوي حالت
به هم ډیره مننه چې راغلی استودیو ته کوم ودان موږ ته وخت راکړ
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه
درنو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمو مر سره ملتیا وکړه تر بیا موږ له الله سپارم خدو پرې لوسي
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي